امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د جدي 12مه ده چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر د 1 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 15 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د پاکستان د پوځ لوی دریسیز د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تلیفون خبرې کړې دي. وسلوالو د ترکیې د استنبول په ښار کې په یو کلب برید کړی او ملګرو ملتونو په سوریه کې د ترکیې او روسیې په منځګړتوب د اوربان ملاتړ وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړنۍ نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي د اقتصادي انزوا نه د وتو په خاطر یو لړ عملي ګامونه پورته کړي دي، په داسې حال کې چې جمهور رئیس اوباما د روسیې په ضد اقتصادي بندیزونه ولګول، خو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له روسیې نه دفاع کوي او وایي فکر نه کوي چې په انتخاباتو کې کمپیوټري غلا روسیې کړي. په بغلان کې د حزب اسلامي ځینو پخوانیو قومندانانو له طالبانو غوښتلي دي چې د حکومت سره د سولې په خاطر ملګرتوب وکړي. او د روسیې جمهور رئیس پوتین دا ځلې د نوي میلادي کال مبارکي چې نن لومړی ورځ د اوباما په ځای ټرمپ ته ورکړه. دا رپورټونه به وروسته واورئ. لومړی به شکر الله رحیم زوی تاسو ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم، دا هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پاوس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د پاوس لوی دریسیز جنرال قمر جاوید بجوا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته تلیفون کړی دی او په سیمه کې د سولې پر وستلو او دوه اړخیز اعتبار د پیدا کولو ژمنه ورسره کړې ده. پاکستانی چارواکو وایي چې جنرال باجوا د ښاغلي غنی ترڅنګ د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله او د افغانستان د پاوس د لوی دریسیز جنرال قدم شاه رحیم سره هم خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ وایي جنرال باجوا په خبرو کې وویل چې په سیمه کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د پوځ لوی درسیز ته بلنه ورکړې ده چې افغانستان ته ورشي. په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې جنرال جاوید باجوا به په کمیونټي افغانستان ته سفر کوي. وسلوالو کسانو نن یک شنبه د ترکیې د استنبول په ښار کې په یو کلب برید کړی او لسګونه کسان یې زخمیان کړي دي. د ترکیې دولتي مطبوعات وایي چې خلک په دې کلب کې د نوي کال د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. مطبوعات وایي وسلوالو د سانتا کلاس یا بابا نوول کالي اغوستي وو او په همدې بهانه کلب ته ننوتي دي. پولیسو سیمه محاصره کړې ده او کوښښ کوي چې وسلوال ژوندي ونیسي. پاکستانی چارواکو متحده ایالاتو مخکې تر دې چې په هغوی اقتصادي بندیزونه ولګوي داسې کوم شواهد ورته نه وو ورکړي چې د پاکستان بی قانوني یا غلطي پکې ښودل شوی. پاکستان همدارنګه ژمنه کړې چې د واشنگتن د اندېښنو د رفع کولو لپاره به ګډ کار کولو ته چمتو دي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د پاکستان په هغو وو حکومتي او شخصي ادارو بندیز ولګاوه چې ګمان پرې کېږي د پاکستان د توغندیو د پروګرام سره مرستې کوي. امریکا ویلي چې دغه ادارې د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ او ملي امنیت سره په ټکر کې دي. خو د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا امریکا غږ ته وویل چې حکومت د دغو اندېښنو نه خبر دی. ښاغلي زکریا همدارنګه ویلي دي چې حکومت د دغو ادارو په هکله تحقیقات کوي چې معلومه کړي په هغوی د کومو دلایلو په خاطر بندیزونه لګیدلي. د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي انتونی ګوتیرش چې د کار موده یې نن پیل شوله ژمنه یې کړې چې د ټولنو ترمنځ به د پل جوړونکي حیثیت ولري. د ښاغلي ګوتیرش لپاره به ښایي یوه غټه ستونزه د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګډ کار کول وي. ټرمپ څه موده وړاندې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو 193 غړي نور هیڅ کار نه کوي بلکې یوازې خبرې او ساتیري کوي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
انټونیو ګوټرس چې پخوا د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر و د خپل کار د پیل کېدو نه مخکې خبر اعلان ته وویل چې د متحده ایالاتو د نوي حکومت په شمول غواړي چې د نړۍ د ټولو حکومتونو سره ګډ کار وکړي. انټونیو خپل 15 کلنه دوره په داسې حال کې کوي چې په یمن، سوریا، جنوبی سودان او لیبیا کې وسلوال شخړې روان دي او نړۍ د ټیریریزم او اقلیم د بدلون د بحران سره هم مخ ده. د دغو ستونزو سره د مبارزې لپاره ملګري ملتونه تر ډیره حده پورې د متحده ایالاتو په مالي مرستو اتکا کوي، خو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې شل ورځې وروسته به سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي ښایي چې د ملګرو ملتونو سره هغه شان همکاري ونه کړي لکه چې توقع کیږي. ترامپ ویلی دی چې د هر څه نه مخکې ورته زیات د متحده ایالاتو او خپل ولس ګټې مهمې دي. د ملګرو ملتونو سره د امریکا مرسته کول په دې خاطر هم مهم دي چې دغه هیواد د امنیت په شورا کې د ویټو حق لري او د ملګرو ملتونو 2% کې بودیجه ورکوي. متحده ایالات همدارنګه د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې د ماموریت 25% کې بودیجه برابروي، خو کله چې د امنیت شورا په ختیځ بیت المقدس او لویدیځ غاړه کې د ناقلو یهودانو لپاره د کورونو جوړول وغندل او متحده ایالاتو ممتنې رای ورکړه، نو ډونالډ ترمپ ویل چې د جنوري د میاشتې د 6 نیټې نه وروسته به کله چې هغه واک په لاس کې واخلي دا ډول کارونه به نه کیږي.
خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوري. ملګرو ملتونو په سوریه کې د ترکیې او روسیې په منځګړتوب د اوربان ملاتړ وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو پرون د شنبه په ورځ د رایو په اکثریت سره په سوریه کې د ترکیې او روسیې په منځګړتوب د اوربان د ملاتړ لپاره پریکړه لیک منظور کړ. په پریکړه لیک کې ویل شوی دی چې په ټوله سوریه کې د خلکو ته په مسؤونه او چټکۍ سره مرستندوی مواد ورسول شي. د امنیت شورا همدارنګ ویلي هغوی هیله لري چې د جنوري د میاشتې په اخر کې دی په قزاقستان کې د سوریې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې هم وشي. د ایتالیا د کورنۍ چارو وزارت وایي پلان لري چې زیات مهاجر چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو حق نه لري بیرته خپل هیوادونه ته وشړي. وزارت همدارنګه په ټول هیواد کې پولیس ته امر کړی چې هغه کسان دی ونیسي او په زندان کې واچوي چې د وسیدو قانوني اسناد نه لري. ایتالیا د اقدام وروسته تر هغه کوي چې یو ونې مخکې یو تن د جرمني د برلین په ښار کې په خلکو لاري موټر وخجاوه او 12 تنه ووژل. د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه ویلي دی چې په ټول هیواد کې به نور زندانونه هم جوړ کړي تر څو نیول شوي مهاجر د شړلو نه مخکې پکې وساتل شي. او وروستۍ خبر دا چې نن د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نوی عیسوي کال لمانځل کیږي. خلک د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د 2018 کال په اورلوبو، جشنونو او میلمستیاو په داس حال کې لمانځي چې په غټو ښارونو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نیوزیلند، پیسیفیک آیلینډز، استرالیا او روسیا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د ټولو نه مخکې د نوي کال منځل پکې پیل کیږي. د استرالیا د سیدنی په ښار کې د 1 میلیون زیات خلک د اورلوبو نندارې ته راټول شوي ول. د متحده عربی اماراتو د دوبی په ښار کې هم سلګونه زره خلک د برج خلیفه په شاوخوا کې راټول شوي ول چې د اورلوبو ننداره وکړي. برج خلیفه په نړۍ کې تر ټولو جګه ودانۍ ده چې 808 متره لوړوالی لري. راپورونه وایي چې د ښار په هرو 500 مترو کې د شخصي امنیتي ګارد ولاړ ول چې د خلکو امنیت وساتي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8:03 کېږي. د افغانستان حکومت په 2014 میلادي کال کې له اقتصادي انزوا نه د افغانستان د خلاصولو خبره کوي، خو د اقتصاد کارپوهان په دې عقیده دي چې 2014 کال له هیواد نه د پانګې د وتو په حساب ښه کال نه و. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې واورئ.
افغان حکومت 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له اقتصادي انزوا د وتو کال بولی او وایي چې افغانستان نور د پاکستان له احتیاج خلاص شوی او د سوداګریزو مالونو د لیګ را لیګ لپاره نورې بدیلې ترانزیټي لارې موندلې دي. افغانستان، ایران او هندستان سره کال د چابهار په بندر امرن کار پیل کړ. له چین په لومړي وار ریل ګاډي مالونه ولېږدول. په همدې کال کې افغانستان دریو مهمو مارکیټونو، چین د مزني اسیا له لارې اروپا او د ایران مارکیټ سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې نخلول شوې دی. په همدې کال کې د لاجورد په لارې کار هم پیل شو چې افغانستان له اروپا سره نخلوي.
د افغانستان حکومت په اقتصادي بخش کې ډیر زیات لاسره وندلودلې. د لومړي ځل لپاره افغانستان د انحصار د یو ترانزیتي لار خلاص شو او څو لارې ورته خلاص شو چې دا د افغانستان د اقتصاد لپاره او د خلکو لپاره ډیر ګټور تمام شو. او افغانستان د ریل د لارې څخه د چین د هیواد سره وصل شو او همدارنګه د ترکمنستان سره د اقینې بندر.
چارواکي وایي په 2014 میلادي کال کې 1.6 میلیارد ډالر د خصوصي سکتور پانګه جلب شوه چې په همدې کال کې 1.2 میلیارد د انرژي په سکتور کې ده. د 2014 میلادي کال تر ټولو لوی اقتصادي خبر په هرات کې د سلما بند پرانیسته و. د سلما دوستۍ بند افغان او هندي مشرانو پرانیسته. د کاسا یو زر د برېښنا د زر میگاواټه برېښنا د لیک کار چې له قرغیزستان، تاجکستان، برېښنا افغانستان او بیا پاکستان ته لیږدوي هم په همدې کال کې پیل شو. د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په دې کال کې توانېدلی چې د تیر کال په پرتله څلور چنده زیاته پانګونه جلب کړي.
عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی است.
په نړیوال سوداګری سازمان کې د افغانستان غړیتوب په 2014 کال کې بشپړ شو. دا یو لوی لاسته راوړنه و. له یولس کالو سختو خوارۍ وروسته چې باید یو څلوېښت قوانین ورته جوړ شوي وای، بلاخره افغانستان د WTO غړیتوب واخیسته.
افغانستان په همدې کال کې د چین، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او ایران له 15 اړخیزه ریل ګاډي پټلۍ سره هم ونښلول شو. خو د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي په 2014 میلادي کال کې هغومره چې باید کار شوی وای نه دی شوی. دوی وایي پانګه لا هم د وتو په حال کې وه او بیکاري مخ په زیاتېدو.
2014 کال بدترین کال و فرار د ځوانانو فوق العاده زیات و دغه فرار د مغزو تشکیلوي، ولی په اصطلاح حتی هغه متخصص کدرونه هم په افغانستان کې کار نه لري، ول دلته فساد اداري فوق العاده زیات.
د مرکزي احصایې له مخې سږ کال اقتصادي وده 4% کې وه. 115 میلیارد افغانۍ عواید هم ټول شوي. خو د دې ټولو تر څنګ په همدې کال کې 3 میلیونه افغانانو له بیکاری رنځ وړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
کوم پوهنتونونه او فاکولټې چې د چین په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو محصلین په امریکا کې د لوړو زده کړو لپاره معمولا د نوي میلادي کال په پیل کې راجستر کوي، اوس منتظر دي او وای غواړي چې وګوري د جنوري له 6 نیټې وروسته به د خارجي محصلینو د تعلیمي ویزو په اړه د امریکا د نوي جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پالیسي څه وي. په خاصه توګه که ټرمپ خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د چین او تایوان په اړه کړې وي. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې ماریاما ډیالو رپورټ ته چې زه سلسله منچای تاسو در اورم. د لومړي ځل لپاره په متحده ایالاتو کې په 2014 میلادي کال کې د هغو خارجي محصلینو شمیر له 1 میلیون لوړ شو چې دا وخت په امریکایي پوهنتونونو کې درسونه لولي. د پوهنتونونو یو شمیر استادان او خارجي محصلین دا ویره لري چې د چین او ځینو نورو هیوادونو په اړه د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ منفي څرګندونې شاید چې د سبب شي چې په امریکایي پوهنتونونو او تعلیمي مؤسساتو کې د نړیوالو محصلینو د نومونو د ثبتولو پروسه سوکشي.
ډانلډ جی ټرمپ از کالینګ فور ا ټوټل اند کمپلیټ شټ ډاون.
دا د ډانلډ ټرمپ غږ دی چې د انتخاباتي مبارزې په دوران کې امریکا ته د مسلمانانو پر اتک باندې په موقتی توګه د پابندۍ د لګولو غوښتنه کوله.
The president elects campaigns
د انتخاباتو مخکې امریکا ته د مهاجرت او د ځینو هیوادونو اتباعو ته د ویزو د نور کولو په باب د ټرمپ څرګندونو هغه خارجي محصلین په شک او ویره کې غورځول چې یا په امریکا کې لوړې زده کړې کوي او یا سکال په امریکایي پوهنتونونو کې د شمولیت اراده لري. د اریکا وانګ په نوم یو چینایي محصله چې دا وخت د نیویارک د ایالت د بفالو د ښار په ایالتي پوهنتون کې له 6000 نورو خارجي محصلینو سره یو ځای درس لولي خپله اندېښنه داسې څرګندوي. زه اوس ګورم چې آیا هغه د خپل انتخاباتي ژمنې سره سم عمل کوي او کنه، او په خارجي پالیسۍ کې به احتمالي بدلون پر موږ منفي اغیزه ولري او کنه. زما ملګری ډېر اندېښمن دي. د همدغه پوهنتون د محصلینو د تعلیمي چارو دفتر مرستیال سټیفن ډونټ چې څو ورځې مخکې چین ته په سفر تللی و د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل کېدای شي چې د انتخاباتو په دوران کې په تیزه او تنده لهجه له حکومتي سیاست سره فرق ولري. خو بیا هم د ټرمپ او تایوان د جمهوری رئیس ترمن تلیفوني خبرې او په دې باندې د چین غوسه کېدل شاید چې دې باعث شي چې په امریکا کې د هغه هیواد محصلین له مشکلاتو سره مخ شي. واقعا چې چینایان حق پک حیران شي وو، او یو ناڅاپه ورسره دا ویره را پیدا شوه چې ټرمپ به د ون چاینا یا متحد چین په پالیسۍ باندې عمل پرېږدي. ځینو استادانو خو دا هم راته وویل که دا کار یې وکړ دروند قیمت به یې ادا کړي، ځکه چې زمونږ یو زیات شمېر اتباع ستاسو په پوهنتونونو کې درسونه لولي. که دوی له امریکایي پوهنتونونو نه په بله خوا مخه واړئ تاسو ته به تر ټولو زیات زیان او تاوان ورسیږي.
که تاسو هرکلی نه کوئ نو هغوی ولې راشي او ستاسې په تعلیمي مؤسساتو پوهنتونونو کې شمولیت واخلي. په واشنگتن کې د امریکایي پوهنتون د نړیوالو محصلینو د چارو مسؤوله ایلوین لیونسن وای چې د پوهنتون د خارجي محصلینو د منلو او شمولیت شعبه کوشش کوي ټول هغه خارجي محصلین ډاډه کړي چې دلته د زده کړو د سرته رسولو اراده لري. په سمدستي ډول خو په پوره یقین څوک نشي ویلی چې په راتلونکي کې به څه پیښیږي. زیاتې پوښتنې اوس راپورته شوي دي. زه ځینې اروپایي هیوادونو منځني ختیځ سنګاپور مرکزي آسیا او هانګ کانګ ته ولاړم او له یو شمېر شاګردانو او استادانو سره مې وکتل. د انسټیټیوټ آف انټرنیشنل ایجوکیشن یا د نړیوالو زده کړو د موسسي امیر آلن ګډمن وای تر ټولو زیات خارجي محصلین د چین نه امریکا ته راځي او بیا ورپسې د هند او سعودي عربستان نه زیات محصلین د لوړو زده کړو لپاره متحده ایالات ته راځي. نوموړی په دې فکر دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه به امریکا ته د خارجي محصلینو په راتګ اغیزه ونکړي. تیرو سلو کلونو نه چې د زده کړو نړیوالې موسسې کوم ارقام را جمع کړي دي ښیي چې په ټوله موده کې صرف په 2001 میلادي کال کې پر امریکا باندې د حملو نه وروسته تقریبا د 2 کلونو پورې د نورو هیوادونو د محصلینو د نومونو په ثبتولو کې یو څه فرق راغی. موږ ټولو دورو ته په غور وکتل چې امریکا پکې د خارجي پالیسۍ په ډګر کې انزوا او ګوشنشینی غوره کړې وه او هم د اقتصادي رکود او ډپریشن وختونه او د جنگ او شخړو زمانه په نظر کې نیولې وه. یوه بله مهمه خبره دا ده چې په متحده ایالاتو کې لوړ زده کړې او عالي تعلیمات معمولا په ایالتي کچه کنټرولېږي او د فدرالي حکومت پالیسي پر دومره زیات اغیزه نه کوي او تر زیات حده پورې په انفرادي توګه پر هغه څه پورې اړه لري چې تعلیمي مؤسسات او پوهنتونونه د محصلینو په اړه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د بغلان په ولایت کې د حزب اسلامي څو پخوانیو قومندانانو او ځینې قومي مشرانو په طالبانو باندې غږ وکړ چې د سولې په خاطر د حکومت سره یو ځای شي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واورئ چې د قندوز نه رالیږلی دی.
په بغلان کې د حزب اسلامي د تنظیم اړوندو پخوانیو قومندانانو او یو شمیر قومي مشرانو په دغه ولایت کې د خپل تنظیم اړوند نه کسیزه شورا جوړه کړه او په غونډه کې پر مخالفو وسلوالو غږ وکړ چې جګړه د حل لار نه ده، باید د حکومت د تقویه کولو لپاره ټول افغانان له یو بل سره لاس یو کړي او په خپل هیواد کې رواني جګړه پای ته ورسوي. د غورا ټولو شو خلکو ویل چې مخالفین باید له افغان حکومت سره روغه وکړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په غونډه کې په دې هم خبرې وشوه چې جګړې افغان ولس د نړیوالو محتاج کړي او افغانان باید د نړیوالو له احتیاج ووزي. د غونډې یو تن ګډونوال او پخوانی قومندان غلام احمد ویل چې هدف یې د سولې پروسې ته چټکتیا ورکول دي او د مرګونو مخه نیول.
قومندانان چې دي دا ټول شهیدان ورکړي دي په ابرو په عزت په دې بغلان کې ناشته. زه یو څه وایم چې د حزب اسلامي نه هم مونږه ګیله لرو خو مونږ د پریدي په دوره 2002 کې مونږ نه وړکې.
په بغلان کې د حزب اسلامي تنظیم اړوندو مشرانو د شورا د جوړولو ترڅنګ پر وسلوالو غږ وکړ چې باید دوی دې هم د حزب اسلامي په څیر د سولې پروسه کې داخل شي او د هیواد د آبادۍ لپاره دې مټي راونغړي. هغوی د جنگ د نتایج په اړه داسې وویل:
بالفعل جنگ څه توپکم په وګړي کې اچول
د غورا غونډو شو قومندانانو او قومي مشرانو ویل چې دوی باید له تنظیم څخه امتیاز ونه غواړي او د یتیمانو په جګړه کې د زپل شو خلکو او کورنۍ یو مرسته وکړي. د سیمې یو تن پخوانی قومندان ملک سید رحیم داسی ویل:
اوس الله جل جلاله د هغه یتیمانو سمند په شهادت ورکړلې او دوی په کورونه کې شخوره ورته ماشومان پاتې وو، یا به د هغه خلکو توبه قبل سوي د خدای خاطر وکړي. کله چې حکمت صاحب په افغانستان ته وزر راوړه زه دا ونه وایم السلام علیکم، زه د تراغم جناب صاحب ماته امکانات راکا، ماته قومندانی راکا، ماته ولایت راکا، ماته ولسوالي راکا، د خدای خاطر وکړي. د هغه خلکو په لاس سرکه تش کوي چې اعتماد پاتې شوی دی څوک چې هغه غریب ولس او هغه کندې او هغه اعتماد په نظر کې ونیسي ان شاء الله دې موږ مشکل حل کیږي.
په بغلان کې دغه قومي مشرانو ویل چې دوی په هیواد کې د سولې طرفدار دي او نه غواړي چې اولادونه یې د جګړو ښکار شي. بغلان هغه ولایت دی چې د حزب اسلامي حکمتیار د تنظیم زیات شمیر وسلوال پکې له اوسني حکومت سره په وسلواله جګړه بوختو. په دغه ولایت کې د جګړې طرفدار د حزب اسلامي یو شمیر وسلوال له طالبانو سره ملګري شوي او یو شمیر نورو یې له جګړې لاس اخیسته. په تیرو کلونو کې په بغلان کې د حزب اسلامي او طالبانو د وسلوالو ترمنځ هم کله کله جګړې شوي چې دواړو خواو ته پکې تلفات اوختي وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سکال د نوې میلادي کال مبارکي د اوباما په ځای ډانلډ ټرمپ ته ورکړه. د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خوږو پیغامونو تبادله په داسې حال کې کیږي چې اوباما د امریکا نه د سلګونو روسي ډیپلوماتانو د وستلو حکم صادر کړ. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې واورئ.
دا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرونی ټویټ دی. ډیره ښه پریکړه ده. ما تل ویلی دی چې پوتین ډیر هوښیار دی. په دې ټویټ کې ښاغلی ټرمپ د ولادیمیر پوتین لخوا د امریکایي ډیپلوماتانو د نه ایستلو پریکړه ستایي. اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې یوازې 40 ورځې پاتې دي، د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنو په تور پر روسانو بندیزونه ولګول. د اوباما حکومت د روسیې د استخباراتو 15 مامورینو ته په 2 ساعتونو کې له امریکا څخه د وتلو امر وکړ او د دوو روسی فرنګي مرکزونو د بندولو امر وکړ چې یو په مریلند او بل په نیویارک کې دی. د دیموکراسیو د دفاع د بنسټ غړی اریک لوربور وایي چې د ټرمپ لپاره پر روسیې د بندیزونو لری کول آسان کار دی، خو د واشنگتن سیاسیونی ښایي ملاتړ ونه کړي.
د قانون له مخې دا کار د ټرمپ مخه نشي نیولی. ټرمپ کولی شي د خپل کار په لومړۍ ورځ په یو لاسلیک سره دا بندیزونه لری کړي، خو له سیاسي اړخه به دا کار کول ګران وي، ځکه حکومت همدا اوس د اف بی آی او کورنی امنیت د ادارو هغه نوي رپورټونه هم نشر کړل چې روسانو په انتخاباتي پروسه کې لاس وهلی دی.
که څه هم د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلی وو چې واشنگتن ته به متقابل ځواب ورکوي، خو پوتین وایي چې د ټرمپ د حکومت تر راتلو به انتظار وکړي. د روسیې د چارو څیړونکی ایرل کوهن وایي په دې کار پوتین د امریکا راتلونکي ولسمشر ته یو پیغام ولیږلو.
It's also wink wink not
Putin khagli Trump ta stargak wahi aw hagata wai che gora zasta sara khe adi ke gwanam raza che za aw ta nawi adi ke pail klo khuda kar ba tumra waqt wonisi khalak da ham wai che George W Bush aw Obama ham de Putin sara de adi ko de khakawlo hatsa kade wa kho nakam shwal
spinamani wai che da bandizuna da America lo kho urustai jawab na dai nur ba dir ts wakri خو خای عام خلک خبر نشي. ایوب خاورین د آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د متحده ایالاتو او روسیې د ډیپلوماټیکي اړیکو په اړه زمنګ بل مطلب. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما په روسي اقتصادي بندیزونه لګولې دي او په مسکو باندې د کمپیوټري غلا ملامتیا چي، خو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وايي فکر نه کوي چې روسي دا کار کړي. د امریکا خبريال سټیو باراګونا دا رپورټ را لګولې ده.
کله چې د کمپیوټري جرم تحقیق کوونکي یو مشکوک کس ته ګوته نیسي، نو دوی څومره ډاډه دي. د دې یوه برخه ساینس او یوه برخه آرټ یا هنر دی. سایبر یا سایبر سپیس چلیری ساته د روباتونو، ویروسونو او د خراب حالاتو د جنگ میدان وي. مګر دا مشکله ده چې په دې نړۍ کې څوک په دې پوه شي چې ستاسې حمله کوونکی څوک دی. الپروویچ نو وای
This is a profile of the fancy bear actors.
دا د چلبازو اکټرانو نیمخه تصویر دی. دیمیتری الپروویچ د سایبری امنیت د شرکت یو مؤسس دی. ملي ډیموکراتیک کمیټې په دې پسرلي کې د هکټرانو لپاره د دغه کمیټې سافټویر اسکین کړ. دیمیتری الپروویچ بیا وایي
And right away, it lit up like a Christmas tree, basically telling us that there are two...
همدا اوس د کرسمس د ونې په شان معلومیږي او په اساسي توګه موږ دلته په ډي ان سي کې دننه چې په مستقله توګه عمل کوي دوه حمله کوونکي وینو. د کراوډ سترایک په نامو شرکت د روسیې د هکري ډلو د دوه حمله کوونکو نومونه اخیستي دي چې د کرملین سره نږدې اړیکې لري. البروویچ نو وایي دغې نتیجې ته رسیدل داسې وو لکه د پولیسو وظیفه. دی وایي
just like when you arrive at a crime scene and you find a fingerprint, you want to run through your database to see does it match to any known criminals you may already know about and look at
other لکه چې یو څوک جنایي صحنې ته راورسیږي او د ګوتې نخه پیدا کړي او تاسو غواړئ چې خپل ډاټابیس ووینئ آیا دا د هغو جرمونو سره سر لګوي چې ښایي تاسو د هغې په باره کې له پخوانو معلومات لرئ او بل سند ته وګورئ آیا د عملیاتو طریقه یا ایم او د زینو بانکي غلاو په شان معلومیږي چې د هغې په باره کې تاسو لا پخوا تحقیق کړی دی. د کراوډ سترایک تحقیقاتو یو آشنا کود پیدا کړ. له دغه کود نه یو بل حمله کوونکی پیدا شلو چې د عینې روسي ډلو پورې ارتباط لاره. البروویچ زیاتوي
you don't just want to use it once the temptation is too great to keep on using it and that's what often gives away
یو ځل چې یو څوک وسله جوړ کړي نو تاسو نه غواړئ چې یو ځل ورنه کار واخلي د دې د دوامدار استعمال لمسونه ډیره ستره ده او اکثره وخت له دغو حملو نه لاس اخلي وسلې یو څرک ده څنګه ورنه کار اخستل شي دا بیا بل مسله ده کراوډ سترایک په پخوانیو حملو کې د طریقو فعالیت څیړي Dimitri Alprovich Azatavi.
You know, on the internet, nothing ever disappears. So you can go back through history and look at 10 years and thousands of attacks.
On the internet, there is no other thing. ځکه نو تاسې بیرته تاریخ ته مراجعه کوئ او په لسو کلونو کې په زرګونو حملې پیدا کولی شئ. د فایر آی په نامه شرکت کارکوونکی نیک راسمن چې د سکایپ له لارې خبرې کولې نو وایي د حمله کوونکي د هویت د معلومولو څرک لګول آسان دي چې د ساعت له چکولو نه معلومېدی شي. دی زیاتوي
Russian activity, we often see that the malware is compiled in time zones that are similar to Moscow and St. Petersburg.
کله چې موږ د روسیې فعالیت ووینو او موږ اکثره وخت وینو چې آلات د وخت د زونونو په اساس عیار شوي دي چې ماسکو او سینټ پیټرسبرګ سره سمون خوري. عین څه د چین د سایبر په فعالیت باندې تطابق کوي. موږ دې ته هم نظر اچوو کله چې د یوې شبکې په باره کې ګواښ کوونکی فعال دی. دوی اکثر وخت له نهو نه تر 5 بجو پورې کار کوي. مګر شکاکان څرګندوي چې وخت دومره مهم او څرګند نه دی او هر څوک د بل حمله کوونکي کوډ کاپي کولی شي. دا د قتل په صحنه کې د ډي ان ای په شان نه دی او ډیر کم د سایبر جرمونه ثابتېدای شي. رسمن مني چې په عمومي توګه شواهد په پیښو متکی دي. دی زیاتوي
We can't say for sure that we could set up a case that would stand under the court of law, but we believe that the wider scope of the evidence
موږ په ډاټ سره نو شو ویلې چې موږ په محکمه کې خپل قضیه ګټل شو، مګر په دې عقیده یو چې پراخه شواهد د دغه دلیل سره مرسته کولی شي. رسمن د کراوډ سترایک نتیجه مني چې روسانو ډي ان سي هک کړی ده، مګر متخصصان وایي د سایبر سپیس په ناپیژندګلوۍ کې د جاسوسۍ نړۍ لا تر اوسه تیاره ده.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډیز اورئ. د پاکستان د پاوز مطبوعاتو ویلي دي چې د پاوز لوی دریسي جنرال قمر جاوید باجوا جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته تلیفون کړی دی او په سیمه کې د سولې پر وسلو او دوړخیز اعتبار د پیدا کولو ژمنه کړې ده. وسلوالو کسانو نن یکشنبه د ترکیې د استنبول په ښار کې په یو کلب برید کړی، لږ تر لږه 15 تنه وژلي او لسګونه نور ژوبل دي. پولیس وایي چې ښایي د وژل شوو کسان به د دې نه هم زیات شي.
محترم اوردنور کو زموږ لومړی نیم ساعت ته پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي.